سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست په پیل کې د نن ورځې په خبرونو د پاکستان د بهرنی او چار وزارت ویان دي ته طالبانو د بهرنی او چار وزارت وروستي څرګندونه د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچستان د شنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویل طالبان دي د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اواري ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته لومړی توب ورکړي. د طالبانو د بهرنی او چار وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبه پوراس پیو خبر پانه کی ویلی چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټول سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخی په بیان کې د غراس راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو خلاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنۍ او چار وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب شو. زهرا بلوچستان تکړه چې د طالبانو حکومت بدل نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړې او تر هغه وروسته ته چې د گاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواهی اجازه ورنه کړې. روسه له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانون اعلان کړ څو ساعت وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګون از د کونکو لاریون کړای دی. پرون د پیښور پانتون زینو نورو تعلیمي ادارو او زینې مدرسو از د کونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او د څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی روسه خیبر میدان ته هم لاړل. د کورنۍ او چار وزارت پرون په فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګو د ترهګری مخ نیوي د قانون لمخې نه قانون اساسمان وګرځو. د اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د مرکزی حکومت ته اقدام سخت ظالمانه وباله. بلخوانه قانون ګرځول شوی تحریک پاکستان ډلې یا ټي ټي پی نن رسنیو ته پاستول شوی او پیغام کې ویلي په خیبر ځل کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر 9 تر 13 بریدونه نکوي. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن په یو خبر باندې کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو تالند برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر باندې کې ویل شوی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 15 تر 15 ملي مترو تر منځ وي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو افغان خبري ایجنټس خبريال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولای او نامعلوم ځای ته لیکتولای دی. تر دې مخکې د افغانستان زینو کورنۍ او رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و خو خپل طالبان تر ډیره د خبريالانو مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب سنه دی ویلی. دا ماشومان او د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستي زلزلې یو کال پوره شو. کورنۍ وس بیرته په خپل پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټوئیټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومان او د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان غړي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوز په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تر وسه د اسرائیل په حمله کې څه کم 240,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوز نن وویل چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهداف بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. نن سهار د اوکراین د بې پیلوټو الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د وور تر لګېدو وروسته د 14 خبرې ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د وور لګېدو خبر تایید کړی دی. خو د بې پیلوټو الوتکې د حملې په باب یې څه نه دی ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چاته مرګ ژوبله نه ده وخته. سلامونه یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې ز فرشتہ سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. خبرونه کې بعد راپورونه په لړ کې را سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي پاکستانی پولیسو په تیرو دوه ورځو کې لسلو زیات افغانان نیولې دي.
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو ثانه تا موږ نه ویزی وکړه.
او بلې خواته د کندهار په کورابک ولسوالۍ کې د ډیورند کرخه په وګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړې.
پاکستان تر په داسې وړاندې وانه نو دغه ورزول نو خامخا د مسلمانانو معلومات یا پسلو د شانو تر توان رسیدلې.
پرونه کې نور مطالبه مشته نړۍ ته به هم سرور کار کور سره اوسې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نوم خبري ټولګي د راپورونو برخه ته بیام خرغلې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمین اسلام آباد کې تحریک انصاف غوند غړو د لاریونونو پر مهال لسلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي. خو په اسلام آباد کې بیا میشت یو شمیر افغان کډوال د اداره دوی وایي چې په لاریونونو کې برخه نه اخیستي خو د پولیسو له لورې بیا هم زورول کیږي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته وښی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د تحریک انصاف په ورسته ولارینونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادعا کړې. په اسلام آباد کې مېشت افغان کډوال وایي کڅ هم په لارینونو کې برخه نه اخیسته خو د پولیسو لوري زورول شوې دي. په اسلام آباد کې مېشت افغان کډوال عظمت الله ازادي رادیو ته وویل
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو ثانه تا موږ نه ویزی وکړه. موږ ویزو لپاره اپلای کړی خو دلته ویزو لپاره چې اپلای کړی ویزی زر ناراضي نو اپ ویزو ډیر ځنډ تیریږي. سره موږ ډیرې خبرې وکړې بیا پریښودو خو موږ ته اختار راکړه چې بل ځل موږ سره ویزا نه ونو بیا به موږ ریپورټ وی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واوریدل چې مظاهرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا 2 کال شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نه وخت په بیلابیلو پلمو افغانان زوروي خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیول یو کنه.
لاو دی وړاندې پرونی یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کون کې وربللی او خبري اعلانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوان د عالمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ل افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې لخ کېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مکوي او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دا دوستان مونږ نیولې دي. زما متيقن مزدا د دوی له احساساتو نه کار اخیستل شوی ده. دوی باره کې تحقیق وکړي دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کړي او دوی د بیرته راخوسي کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمین ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنۍ چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دی.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول او په اسلام آباد کې د راپورته شوی کړکیچ په اړه مو راپور واورید. بل خو ته په کندهار کې د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ بیا نښته پیل شوې وه، خو اوس پای ته رسېدلې. په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د خورابک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه یې د جګړې د احتمالي پایل لپاره د تیارسی په حالت کې دی. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې.
کته هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تیرې ورځې پیل شوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتک لاره لا هم تړل شوې ده. د شورابک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکې پرون داسې لس نیم بجې شروع شوه، بیا تر څلور نیم بجې پورې دوام وکړي، اوس جګړه نشته الحمدلله پای ته رسېدلې. پاکستان له طرفه داسې وړاندې اوانونه او دغه غورځول نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی. زموږ ځواکونو پوستې جوړول، اول ډزه د پاکستان د قوتو نو اوانونه یې غورځوله، ټکان یې کوله. زموږ مجاهدینو بیا مجبور شوه دفاع دپاره ټکان یې په وکړه، نږدې دا څو پوستې چې وه دغه ټولران دغه ور ختم کړه. فلحال حالات برابر نه دي، زموږ مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنگرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب نه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بي بي سي پښتو سره خبرو کې ادا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته درنه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسكر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شورابک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د غزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل شوی چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص دغه یو فرناور کو مشکای خلاص او د لار شو ستاد بند سیل کې د ډیر خلک دی چې تکلیف جوړ کړ دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک دی چې د نور لار سبا انا مورم نو پر دغه لار باندې بي تا ګور تا کاوي هغه وستاد چې دا غنه پرون درای سي بیا دغه مشکل په کې سو دي نو پر خلکو باندې دی اثر کوي، پر خلکو باندې دی سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې شوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ ژوبلې هم لرله. د دغه نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندیستانی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل
ورځ حالات بيخي نورمال او خلک ټول کډوال شوی دي، لکه سلالا او دغه منطقي چې کوم دي دغه پنځه کلی سلالا وشتل او تدکیه او شاده کې دا ټول شوی دا بيزي شوی او لګ لګ خلک یو یو کډ اوس نن چې د بیرته حرکت کړي روان دي خپل ساحه ته ځان رسي. کوم کډ چې زیاده پاتې شوی دی هغه په سپات دي
د یادولو د چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترنګلې شوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړای دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پټان ځایونه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه ل مرګونی زلزلې پوره یو کال تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلی ل خپلو خیمو لاندې او یا هم په نیمه ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینې کارپوهان بیا وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند بیا دې لپاره باید حکومت اسانتیا ویرامین سکړي. په همدې هړه نور حال له حدیث پر دیس ناورو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونی زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي، خو لا هم دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپناه نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د خیر آباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله سوي او زموږ کورونه ویجاړ سوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه سوي، خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. څو ملایان راغلل، سرویګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې کڅه هم د کور له نړۍ دوی ویره لري، خو بیا هم د مجبورۍ لمخې پکې ژوند کوي.
امیال خنای کته مو زندگی
په هغه کوټو کې چې هم دا اوس مو پکې ژوند کوو ته اوسېدو نه دي، او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري. خدا چې اوس مو له هر پلاوه لاس باندې رغولې نسو او هیڅ مرسته هم را سره نه تسوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په مو څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجه و، د هرات ولایت په ځنګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزری او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو لمخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې په کې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شویو کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلی کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د شوي هم نه لري. ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا دي کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو ارتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغه لپاره چې زیانمن شوی او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي، اسانتیاوی نه رامنځته کیږي. مرسته تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي. هو هم دا راز لپیخې ورسته د ورته پیخو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوند ادارو یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجری لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو، چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وس هم ورزو یو بهرنی موضوع ته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو ترورستي سازمان ګڼي. کال مخکې په همدې ورځ حماس ډلې پر اسرائیل نه ببره حمله وکړه او نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې رغمل شول. په همدې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د اسرائیل پوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهداف بمباري کړي، 40,000 سمڅې موندلي او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې وي د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوز وی د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وشتل سول، خو دغو مراسمو ته ځانوانو وشت. د اسرائیل پوز کال مخکې د حماس د پراخې حملې په جواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نشه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان شوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو ترورستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلي چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي نه سیاسي څنګه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغان خبری اجانس د خبريال مهدي انصاري تن ګټي کسانې دا کوي چې نو موړی لثیر ورځ رهیسه د طالبانو د استخباراتو لورې نیول شوې دی. په همدې اړه ابدي سپوګمې راپور چمتو کړی تاسو ووري.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبريال مهدي انصاري نګدي ملګري ادعا کوي چې هغه 13 ورځې د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. د مهدي انصاري او نګدي ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه.
مهدي انصاری شب گذشته
کې تیر شپه مهدی ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. هغه ویل چې مهدی د حکومتي ځواکونو له خوا نیول شوی او اوس په بند کې دی. ما ډیره څېړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدی اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدی فعلا در بازداشتگاه است.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمیر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادي کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبريال مهدی انصاری په کابل کې نیولای دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر زره خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په ومه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبريالانو د ملاتړ سازمان د مهدي د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبريالانو له حقونو سرغړونه ده بلکې دا په افغانستان کې د خبريالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبريالانو لازدي رادیو سره په خبرو کې د دشته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیره پښتنې ګربېژنې وکړي. یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشی شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د اروزګان ولایت کروندګر وایي چې سکال یې په هر برخه کې حاصلات ازیانمن سوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې سب خوري. دوی د طالبانو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې اړه د سیمې نظمونږ د همکار راپور ته غوښی.
دا د څلورشت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبول بوخت دی. دی د ترینکوټ شار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سږ کال یې پر خپل شاوخوا لس جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی وو. نوموړی وایي سږ کال یې د خپل ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړل، اول ما خپل کښت یې وی مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږ کال مې ودا نیم نه دي راوړي، مکمل ویو یا به پرواو شته لاندې کړل ویوړل. داسې بیا وخته بارانونه وسول، دلته چې غنمو تلو لیدې دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسول. وکد با سودا ضرورت غاړي اکثر ول چې ویوړلې ودا خبره سید یار غوانه میږي خسته چا واغه ویوړل. ما د ضرورت په غاړه کې زکه و روت نږدې واغه چې واغه روت ویوړل نه میږي خسته.
راز محمد وای د دې فسیمه کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریم باندې لانه وتل. غنمان بخي شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونو باندې حاصلات پر دریم ایسا کمبوت وکي. بخوا د نخرواره کول شپږ وکړه. عامل بارانونو و د غبسلی کې د اخیری بارانونو سبب بعد ژلي و د توپانونو و د زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي، موږ ته وبز خیره سي د سوزبر د فار د پسلونو مداغې ته باس و لاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړي سي توانونو ورسه موږ ته ورسې خساریا ګټه نور یارانو من چې کوته ورسېږ.
نور محمد بیا د ترینکوټ شارړوند د مرکز د یک سیمه کې پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلی. د ازادي راډیو ته ویل
پروش کا درمز انزورو درې خوروار انزور وکړل. نو شاش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو دا زړې وکړي یو نیم خوروار دوغه نه وکړي. نو
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو بل وسیدونکو یو باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکاله باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیاو. د لامل په خپل باغ کې د پنګس پنوم ناروغي دی.
خو انګور سشکاله نه پېژو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیښ کړي. خداسنه لکه څنګه چې موږ دې ته یله و موږ مو نه ورته اغه سنه په پسل کې اتیا پساده خراب سول شل پساده سم دي. نو دا سمراته کړی د غسپن پنګس نارو مرضی کړی ده چې د انګور سپنی ژ په سپینو کې به پیدا شي لکه د غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر مې درته مونږ لکه څنګه چې مزمر ټول مې دوه غره کم دغه نه وکړي مختګ نه وکړي.
اغه ولی د غولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. لدی سره سره په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي، خوای له بزګرانو سره یې مرستې کړې دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بلې، هو سږ کال بارانونه وسول، خو دا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بې وخته وسول، نو زموږ د روزګاني ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی. هغه که د بادامو حاصلات و که د غنمو حاصلات و، په دې کې کموالی راوستی. د غرکند شکر پارې په باغو کې کموالی راوستی. موږ له روزګاني ولس سره هر وخت څنګ پر څنګ ولاړ یو. د دې ستونزو ته مې رسیدګي کړې ده. تاسو به انشاءالله په جریان کې یاست چې موږ څه کم 15,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوو چې دا لړۍ هم اوس جریان لري.
دا یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د اورزګان ولایت 50% خلک په کرهڼه بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره خواړه برابروي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ سرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوارې ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې افغانستان کې ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر هم ورکړی و. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو احتمال شته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یوه غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. او په اوکراین کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کابل د اشغال شوی کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یو ډیپو ورخېستې دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځای اوسیدونکو بیا په فیدوسیا کې پر ځای وخت سهار 3:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د 14 خبرې مو ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هر کلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښو وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2,000 کسان وژل سوي او څه باندې 9,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي.
د حماس دلی د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیه د جولای پر یو دیرشمه د تهران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنې کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمې کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینی حل کې نن د اکتوبر اومه نیټه ده چې درویش کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ملیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 15 دقیقې د باس میلمانه دی احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې شوی او د پانتون استاد عزت الله پیژان درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نتوجو اخو لاړلند او د غزي د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا اثرات خپل لري. یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې کینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نور حقوقي مسایلو ته په خبرې میانه کیږي. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لګنورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندر صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. او یوازې بحث هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شانو باندې بحث کیږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی شي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کې. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډیره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدغه خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدغه ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي. هلته یو داسې ډله حکمه شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیژان هم را سره دی. پیژان صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي. یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان، د اوکراین او د منځنی ختیس ترمنځ چې هغه هیوادونه ته لومړی توپ ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي
په لوی سر کې د افغانستان په وزارت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غو پلان د مخ چې کلون مخ کې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو دا په دې معنا ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا او پرجګړت باندې طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوال ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي نو دا د نړیوال ډرامې به تر دا وایم چې د طالبانو راتګ یو برخه و او دا پلان شوی و چې د طالبانو پر راتګ سره به افغانستان د نړۍ لپاره غورځول کیږي او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یو برخه ده چې عمل کیږي او دا وضعیت ما په نظر باندې لبد مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي ولی جمهوریت وپردول شو او ولی طالبان راوستل شو له جواب واضح دی که څه هم دا امیک چرنی او تحلیل ته اړتیا لري خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا وایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو خواشه دراغلی نظام پښتون کې دغه نړیوال پلان د پلیکې دوه ور نه وو ځکه چې هغه یو داسې اداره و هر هداخل چې خلکو ته جوابولین کوه او په ټول نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخ ته تللی وای نو دا پلان شته دا پلان په لیکدل عملی نه وځکه دا سوي دارا رامنځته کړشه اوس ولی منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی دا هم تصادفي خبره نه ده تاسو وګوري د کتاسو نړیوال مطبوعات تعقیب دوغو د خلیت کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو او اته د استخباراتي ادارو د خلیت کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کی چې افغانستان زموږ د پاره نور اهمیت نه درلودي ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري د پښتون کې عمل کې دایس وای دا چې درتي ورتیر شو ولی افغانستان ولی د منځنی ختیځ هوادونه تاسو وګورئ د ستورو نړیوالو پلانونو او د ستورو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه خصوصا د چیرو د پلوه د چیرو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ د پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده د بل پلوه د جو پالیټکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته دا د دغه برخه په هر نو چیرې ده چې او نړۍ په دې د لړۍ سره هیوادونه په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرول یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او کلري هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټول بلخو ولکره دی. دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتې ده. تاسو وګورئ د په دې وروستیو کې تیرونی د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي او هدف هم دغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله. نور علتونه هم شته خو فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصلې اوس وتلې خبره ده.
ډېره مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره سول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و چې ترلاسه کړل او چې له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کړي او د 2021 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګا تاسو ډیر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو خاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډیر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نه ښکاری په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو په خیدل او زیاتیدل او بهتره کیدل، همداسې د تعلیم کچه لوړیدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړ شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدل. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیوم لسیز کې هغه سیادت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلود، سیالو نړۍ کې خپل رول درلود، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلود او خپل دریز څرګندولی شو. نو لست پرمختګونه ډیر زیات دی، بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شاله کې دي روان دي، مګم خدای فضل دې پرمختګ دومره و چې موږ ویلې شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حدا پورې بدل شوی دی او پرمختګ دی چې بیرته هغه د نیوې ملسیزې حالت ته وړل دا به شونې نه وي.
ډېر مننه اندړ صاحب. درویش کال مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوال ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیوال ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه غوی تل دی لا ابتدان د قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډیر تود وګرځیدو، شاخوا هیوادونو ته پاکستان په دې کې ډیر زیات لابي وکړه چې طالبان بدل شوی دي او طالبان هماغه پخوانی طالبان نه دي لکه تیر چې ډیر متهجر دي او هرڅه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یمغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره اوس دغه ویډیوګانې جوړوي او په خوای دي عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولې، یعنی ګڼ داسې څه ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو هیوادونه له ابتدان داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونه دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل دي، هغه سړی چې اخ سړی هم یې هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کار راورسېږي کنه، یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی. چې نور سره تعامل کوي د خپل وګړو لپاره تعامل کوي بیا هم تر اوسه پورې پرسمیت باندې نه دی پیژندلی. همدارنګه د نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې و او دوی ته دا ډاډ ورکړی چې کوم پاکستان ګټه به تضمینوي په هغه برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دی وتلی. یعنی دا معنی چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دی په کنټرول کې دی. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کی په هغه برسېره دوی هم پرسمیتونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځی له طالبانو سره غا تعامل پو امدغه رقم باندې بنا وسی ګوکه پر رسمیت پینې پیژنې. تاسو به د دوه هېدی قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی په هغه کې د تر اصلي متن دا کلمه ډیره زیاته تکرار شوی ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي پو د طالبانو په نوم پیژنې او په اسلامي امارات نه پیژنې. دا کلمه تر متن به زیاته تکرار شوی ده ولې ځکه د لومړی ورځی طالبانو ته سترڅو پوری امتحان نه ورکړی خلک پر رسمي ډول تعامل نه شروع سره کوله. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی طالبان لکه یو خطرناک شی داسې اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي. ماره یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دوی خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبان سره تر اوسه پوری رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډیر زیات هڅه وکړه په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسیوی دي تر اوسه پورې چې واده دي پرسمیت باندې نه پیژندل.
ډیر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي د غمره خطرناک ده نو دښمنی هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کول وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي یو څه ډېر پیسې ورکړي هغه یې اخیستلی شي هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړله نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې د طالبان په لومړی دوره کې متاسف دي چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو خود جوش حرکت و درامنځته سو دا د خلکو د من څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه او څنګه چې راوپر د وسوله هغه هم یو پلان وو د دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کی او دوی ته د پردې تر شا اوس د شواهد خبر سره سوي دي ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه مني چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نسپارول کې د نړیوالې ټولنې تکاتوا هغه بیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم. اوس د طالبانو د راپور زول یا د طالبانو د انفجار
ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسیدلی یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرت حکومت به اول کېږي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا د یو آپشن د دوی د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبي د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کیږي.
ډېر مننه. داود زید صاحب، د طالبانو په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي، نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. موږ او تاسو که د نورې نړۍ سیاسي فضا ته وګورو، هلته هم اتحاد نشته دی د سیاسیونو ترمنځ. اختلافات ډېر زیاتی په ژور بحثونه کېږي په مختلفو مسایلو باندې. نو په سیاسي ډګر کې اجماع بهتره کلمه ده چې سړی وکاروي، چې ولې د افغانستان د سیاسیونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی. او دی که لږ ذره شاته پاتې دي، باید کار وشي، خو لازم نه ده چې یو واحد ډګر وي. کېدای شي چې څو ډګر وي، بیا دا خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه، یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولی ځان ته. یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي، ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي، که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي. او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي او هلته خپل سیاسي چارې مخته بوزي. او آدرس ډېر یو مهم شی، یو آدرس چې نه وي بیا فکرونه هم پراګندوي، مجالس هم پراګندوي، ځکه بې اجماع نه رامنځته کیږي. د یو اساسي ستونزه همدا ده. زه مطمئن یم چې که یو هیواد رامنځته شي، داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کینی او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي، نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې، خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري. نو د سیاسیون څومره زما معلومات د تعلقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام، هغه ولس چې وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل، نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
کپلان ډول باندې وای، یوازې هغه ولست نه سرای ورکوله، بلکې هغه ولست چې طالبان یې په وګو باندې ټکول، یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله. حتی په جمهوریت کې بوم وول، جمهوریت له دغه نه به د مزایاونه به ګټه مخسته. هغه خلک چې په کلیو کې و، بيخي پم دې طالب دا باور ورکړی و چې بس ک نظام چپس او دلته اسلامي نظام راغی، هر څه به ګول ګلزار وي. ټول ولست څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې مونږ کې ناس ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پختل کیږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډیره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم. دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست دی، خدا درې حالت دی. دغه دا ټول د انجینرو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي، ولس هیڅ معنا نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس خبره اصلا نه اورېدل کیږي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تیره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.